السلام علیکم قدر من اوریدون کو پدی خبری گڑے کی ز نجیب امیر ستاسو قربم په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د خبرونه به تر 1 بجې پورې وي. په لومړی او دویم نیمایي کې رپورټونه درته لرو. همدارنګه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په خیره کې سندره هم درته اورو. د اورېدو لپاره را سره تم شئ. خو اول د دې محل خبرونه چې زما همکاره فرخنده اسد تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره اکثریت ترلاسه کړی دی. د جنوبی وزیرستان مسعود مشرانو په یوه جرګه کې د سیمې پر امنیتی او هدفي وجنو سختې نیوکې کړې دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوندویان فواد چودھری دعوه کوي چې د پاکستان مسلم لیگ کاف متحده قومی مومنٹ پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی او نهو آزاد امیدوارانو حمایت ترلاسه کولو وروسته شمیره 101 ته رسیدلې ده او بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل حمایت ترلاسه کولو وروسته به شمیره 101 ته ورسیږي. نو کولی شي چې په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. د دغه ګوند پخوانی پارلماني استازی حامد الحق وای ډیر زر بعد وزیرانو درمونو اعلان هم وشي.
انشاءالله حکومت خو جوړ دی. خپل انتقام سره خبرې برابرې کړي. د ملک په مفاد کې سبا له چې دی نو عمران خان راځي اختر منګل د بلوچستان هاوس ته. منګل صاحب سره شروع جی ټی ای شروع کوشش کوو چې دا نور کوم تتر بتر خلک دي چې دا راغوږو. هر سړی د خپلې صوبې یا د خپل وطن خیر غواړي. نو هغه خیر دپاره چې دی عمران خان ګرځېږي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم او سپیکر لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي. دغه اتحاد د وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون شهبا شریف او د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه د نمونه اعلان کړی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشران نن په پېښور کې یو غونډه کوي. د سرکاري راډیو د یو خبر له مخې د غونډې مشر عمران خان کوي چې پکې د صوبې ټولو کامیاب شوو د ګوند غړو ته د ګډون وینا شوې ده. د غونډه کې به په صوبه کې د تحریک انصاف د حکومت پر جوړولو د وزیر اعلی او نور وزیرانو په نومونو بحث وشي. تیره ورځ د جنوبی وزیرستان د ډیپټي کمشنر د ټانک په جرګه حال کې د سیمې مشرانو په هدفي وجنو د چارواکو سره خبرې وکړې. د مسعودو قبایلو مشرانو وویل د ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان سره یې په خبرو کې د سیمې پر امنیت د خلکو پر نیولو او په هدفي وجنو سختې نیوکې وکړې. یو ځایي مشر عبدالله حقانی مشال ریډیو ته وویل
ٹارگیٹ کلنگ کیجی خالق بے جا تنگول کیجی نو آگے دے پورا چ مسجد کم سرا جمع شی چ کیم پ وزیرستان شے دے خالق سرا زیتائی کیجی ظلم کیجی وال کیجی پورے وال کیجی دے کورونا وبسی پیرا پیرا ریس پروڈینا بند کشنا ولی وی دے دغه په حوالہ سرا میج د خپل انتظام او د خپل فوج سرا مندس وکی چ دامیج مسائل حل شی.
زای مشان وای ډیپټی کمشنر ورته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به د پوځي چارواکو سره خبرې کوي او زیاتوي د سیمې پر امنیت په د رواني میاشتې په شلمه نیټه یوه بله جرګه هم کوي او د ولس پر امنیتي مسلو به د چارواکو سره خبرې کوي. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان د شوال بیکوره کل شوي کډوال وایي سلور کال یې وشول چې د پوځي عملیاتو له وجې بیکوره شوي دي او په بنو کې ژوند کوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د واپسۍ بندوبست زر تر زره وکړی شي. د شوال یو اوسیدونکی ولی الله وایي ماشومان او ښځې د بنو د سخت ګرمۍ له وجې په تکلیف کې دي.
وړه بال بچ په ګرمۍ شو وسول یې میز نه د بجلی او نه د بې انتظامات شته. میز د پرامنه طریقه سره واپس کړو په میز خپل کورینه او خپل جماعتینه آباد شي که نه یې ښځینه چې کومې دي دا په ګرمۍ شو وسول میز خو د ساړې علاقه خلک یو دا وطن میز ته تیرا چې کومه دوسیر ویور ده. یو
په بنو کې میشته شوال اوسیدونکي دا هم وایي که خپلو سیمو ته د واپسۍ نیټې زر اعلان نشي نو مجبوره دي چې په احتجاجونو لاس پورې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د نورو ولایتونو په سر په ننګرهار کې هم د پولیو یا ګزړن پر ضد د ویکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې څه باندې 800,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ساسکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 500 کلونو کم وي. د ننګرهار د صحت چارواکي وایي په ځینو سیمو کې د نامنیو له وجې به تر 23,000 پورې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ور نکړل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی دی. د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اگست پر شپږمه خپل هغه دریز بیا تکرار ک چې وای دغه تړون یو اړخیزه او ناسم دی. دا بندیزونه د کرنسۍ او اخیستل او د ایران ځینې مهم سندونه په نخښه کوي. ولسمشر ټرمپ د تیرې مۍ په میاشت کې امریکا د دغه تاریخي تړون نه وستل او ویل ایران پر دغه تړون سم عمل نه کوي. په یو بیان کې ولسمشر ٹرمپ ویلی امریکا پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې دا واضح کړی د ایران رژیم باید یو انتخاب ولري، یادا چې خپل د دړکو او بې ثباتۍ کړنې بدل کړي او نړیوال اقتصاد سره یو شي او یادې په اقتصادي برخه کې د یوازیتوب لارې ته دوام ورکړي. بلخوا د ایران د سرکاري ټلویزیون سره په یو مرکه کې ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکا د بندیزونو باوجود به هم هیواد پر اټومي تړون عمل کوي. کینیډا ویلی د خپل هغې خبرې نه نه په شا کېږي چې پکې په سعودي عرب کې د ټولو بندي شوو فعالانو د خوشي کولو ویلي. دا له هغې وروسته دا چې سعودي عرب کینیډایي سفیر د دغه هیواد نه وویستلو او دا یې په خپلو داخلي چارو کې مداخلت وبللو. سعودي عرب له کینیډا سره تجارتي اړیکې هم ځنډولې دي. د اګست پر شپږمه د کینیډا د بهرنیو چارو وزیر کریسټیا فریلینډ وویل کینیډا به په هیواد دننه او په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې سعودي عرب له هغې وروسته د کینیډا نه خپل سفیر راوغوښتو او په دغه هیواد کې کینیډایي سفیر ته په سړي رشتو ساعتونو کې د وتلو امر وکړ چې کله کینیډا په سعودي کې د سمر بداوي او ځینو نورو بندي فعالانو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړ. سعودي عرب د کینیډا دغه ګام د نړیوالو اصولو خلاف او په خپلو داخلي چارو کې مداخلت ګرځولې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبي او موسم حال ورو
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ او یا پیسې. د متحد عرب امارت درهم په 2.10 روپۍ او یا پیسې او په 2.10 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ نوي پیسې او په 2.10 روپۍ لس پیسې. او 325 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 345 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپیه 88 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یونو مزه کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 6 بنو کې 3.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 48 ډیګري سینټیګریډ وي.
زموږ غږ د مشال رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. د حواله هله خبر شوې د کرنسۍ بیې هم در معلومې شوې. که پاتې څه کم یو ساعت کې را سره پاتې شوې نو وابوري. د پاکستان نوی وزیر اعظم به څوک وي؟ عمران خان که شهباز شریف؟ ځکه چې د دواړو کاغذونه وړاندې شوي.
نمبرونو گیم تاسو ګوره نو هغه کې خو داسې سټیبل حکومت نه ښکاري. عمران خان سره اسټابلیشمنت بیکینګ هم شته نو ښکاري خو دغسې چې حکومت به سنوده پورې به وکړي.
یو شمیر ګوندونه لا هم وایي د جولای 15مې انتخاباتو کې ټګي شوې ده خو ګټونکي د خبره نه مني. بل پلو عام خلق دی چې د سیاستوالو نه غواړي د نوي حکومت د جوړېدو نه پسته خپل ژمنې پوره کړي.
را روان حکومت ترخاګان زیات بجلی ګیس سم کی او نور چدين او ارس د ارزان کې غریبانان خلکو د پاره سہولت پیدا کی.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د ډیمونو جوړول ضروری دي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو د اوریدو لپاره را سره اوسه. په 25 جولای ترسره شو انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلو وروسته په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. وایي په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی. دوی د راتلونکي وزیر اعظم لپاره د عمران خان نوم په رسمي توګه وړاندې کړی دی. بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو اتحاد وزیر اعظم څوکۍ لپاره شهباز شریف او سپیکر څوکۍ لپاره د پخواني اپوزیشن لیډر خورشید شاه نومونه اعلان کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودھری داوا کوي چې د پاکستان مسلم لیگ قاف متحد قومی مومنٹ پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی او نه آزاد امیدوارانو حمایت ترلاسه کولو وروسته شمیرې یو سلسلور او یا تر رسیدلې ده او بلوچستان نیشنل پارٹی منګل حمایت ترلاسه کولو وروسته شمیره به یو سل و او یا تورسی نو کولای شي چې په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. د پاکستان پارلمان 202 او یا مستقلی او او یا مخصوصی چوکۍ لري چې ورسره د پارلمان غړو شمیر درې سوا دو څلوېښتو ته رسي. په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو ګوند ته د ساده اکثریت یعنی یو سل دو او یا چوکو ضرورت وي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی پارلماني استازي حامد الحق وایي ګوند یې ساده اکثریت ترلاسه کړی دی او عمران خان به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ملک وزیر اعظم وي. د نوموړي وینا وه د وزارتونو حواله سره د ګوند مشرانو ترمنځ مشاورت روان دی او ډېر زر به د وزیرانو نومونه اعلان کړي. بلخوا اپوزیشن گندونو اتحاد د وزیر اعظم او سپیکر لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دی. مسلم لیگ نون لخوا به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره شاباز شریف او پیپلز ګوند لخوا به د سپیکر چوکۍ لپاره پخوانی اپوزیشن لیډر خورشید شاه امیدواران وي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او سیاسي چارو کارپو هارون رشید وایي تحریک انصاف د مختلفو ګوندونو سره د اتحاد وروستو په مرکز کې به ډېر زر حکومت جوړ کړي خو د مشکلاتو سره به مخ وي.
نمبرونو ګیم تاسو ګورئ نو هغه کې خو داسې سټیبل حکومت نه ښکاري. هغه کې خامخا عمران خان ته به مسائل وي. که تاسو وګورئ نو دا ورکوټي ګوندونه چې دي څنګه چې ایم کی ایم اوس خپل سیټ ته کړی دی خو که ایم کی ایم تاسو تاریخ وګورئ نو پخوا هم پر ډېر مسائلو باندې بیا هغوی خپل اتحاد چې دی هغه پریښی او بل سایډ ته اوړېدلی وو. که بل اړخ ته تاسو اپوزیشن وګورئ نو هغوی هم نمبر کې دومره کم نه دي. هغوی پهله ورځ نه داسې ښکاري نه چې سیریس کوشش کړی دی چې حکومت هغوی جوړ کړي. عمران خان سره اسټابلیشمنټ بیکنګ هم شته نو ښکاري خو دغسې چې حکومت به سنوده پورې به وکړي.
د ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دا هم تور پورې کوي چې په ټاکنو کې درغلي کړې شوې ده او پر ضد به د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کوي. خو د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او وایي انتخابات شفاف او منصفانه وو.
و هم اوریدل چې تحریک انصاف په رسمي ډول د عمران خان نوم د راتلونکي وزیر اعظم په حیث وړاندې کړی دی. کارپوهانو هم وویل چې عمران خان د وزیر اعظمۍ چوکۍ ته رسیدونکي ښکاري. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې موضوع راپور لري چې که عمران خان د پاکستان نوی وزیر اعظم شو نو لومړیتوبونه به سوي او آیا د هغو اقتصادي بحرانونو نه چې همدا اوس ورسره پاکستان لاس او ګریوان دی د ویستلو کومه حل لاره هم لري او کنه؟ د راپور به په شریک وورو.
د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د وزیر اعظم په حیث باید عمران خان لومړی کار د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره کار پیلول وي.
اکانومی کا جو چیلنج ہے
د اقتصادي چیلنجونو په اړه هغه خبر ده. هغه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوي چې په دې وخت کې د اقتصاد حالت څنګه دی او د چیلنجونو سره څنګه مقابله کیدی شي. هغه په دې خبرې وکړي چې حکومت باید څنګه د پیسو بچت او ټیکس راغونډولو ښه سیستم رامنځته کوي. عمران خان د بهرنۍ پالیسۍ اړوند چیلنجونو په اړه هم خپل نظر درلود.
د پنجاب په لاهور کې زیږیدلی 15 کلن عمران خان 2 کاله کرکټ کړی. کله چې پاکستان د هغه په مشرۍ د 1992 کال کرکټ نړیوال کپ وګاټه د نوموړي شهرت لا زیات شو. هغه د کینسر یا سرطان درملنې لپاره په 1994 کې د خپل مور په نوم شوکت خانم هسپتال او په 1996 کال کې تحریک انصاف ګوند جوړ کړ. له 2013 کال راهیسې د ګوند شهرت زیات او په خیبر پښتونخوا کې تر ټاکنو ګټلو وروسته یې ګوند دغلته حکومت جوړ کړ. د اپوزیشن ګوندونو ځینې سیاستوال تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د عمران خان سره نږدې دی خو پوځ دا الزام بې بنیاده بولي او وایي د دوی کار د امنیت ساتل دي او په سیاست کې کار نه لري. پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ویلي چې دوی به په پارلمان کې د سخت اپوزیشن کردار ولوبي. شاه محمود قریشی پرون ویل چې اپوزیشن یې د راتلونکي حکومت د کار مخه نشي نیولې.
1.68 کروڑ ووټ حاصل کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے
یو کروڑ او اتش په تل کرای تحریک انصاف په ټاکنو کې اخیستې دي. دا په دې معنی چې په پارلمان کې تر ټولو لوی ګوند یو. ځینې ګوندونه چې هیڅ نوی نه لري د تحریک انصاف لویری سره یو ځای شوي دي. ډیر څېړونکي وایي چې دا به ډیر مضبوط اپوزیسون وي، خو د عمران خان په نظر دا ډیر کمزور اپوزیسون دی. کله چې د اپوزیسون په منځ کې همغږي او یووالی نه وي، نو بیا هغه څه نه پاتې کیږي چې تمه ترې کیږي.
د جولای 15مې په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وې، خو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون ډېرې ګوندونه تور پورې کوي چې انتخاباتي کمیشن او پوز د تحریک انصاف په ملاتړ درغلي کړی ده. پوز دا نمن یو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې انتخابات په خپلواکه او شفافه توګه ترسره شوې دي. تحریک انصاف هم دا تورونه بے بنیاد بولی او دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه خپل ناکامۍ پټي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
جولای 15مې نیټې انتخاباتو کې خلکو د تحریک انصاف د سرګندې بریا او د نورو ګوندونو د داسې ماتې تمه نه لرله. اوس چې پایلې مخې ته راغلي، بیا هم یو شمېر ګوندونه چې واضحه ګټه نه ده کړې تورونه پورې کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. خو د تحریک انصاف غړي بیا وایي دا خبره سمه نه ده. هلته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم ویلي چې د ټاکنو پروسه شفافه وه. د مشال لډیو خبریال پرې له اسلام آباد رپورټ لري.
که څه هم د الیکشن کمیشن او حکومتي چارواکي وایي چې دا ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي، خو بل پلو په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سر ادارې فافین په یو تازه رپورت کې ویلي چې دا ځل په عامو انتخاباتو کې 1.8 میلیون ووټونه مسترد شوي، چې د کال 2014 د عامو انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شوي رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړي، او په دې کې د ځنو غوښتنې الیکشن کمیشن منلي هم دي، چې پکې په ځنو حلقو کې بیا شمېرنې کړي او په ځنو باندې روانې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ایم ایم ای یو مخکخ او پخوانی سینیټر حافظ عبدالله اویل چې دوی اوس هم په دې دریس کلک ولاړ دي چې دې ټول ټاکنو کې ټګي شوي او دوی به پر ضد خپل احتجاجونه جاري ساتي. نوموړي وایي
الیکشن کمیشن ناکام، هغه کې آرو ډیارو ناکام، لہذا دا ریکارڈ باید دا دنیا ته وښکار کړي چې کوم مینډیټ وکړي کې انصاف او ټول سوي دي. دا عوامو مینډیټ او وټاکت نه دي.
د ملکن نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي جنید اکبر مشال ریډیو سره خبرو کې د مخالف ډلو دا تورونه رد کړل او وی ویل
بالکل حقیقت نشته. البته دا وشو چې د اول آرمی ولاړو پولیس اسٹیشن باندې او دا روایتی سیاستدان یا روایتی پارٹی سسٹم د هغوی سیاست او د هغوی د کامیابۍ نو اوس چې هر الیکشن ورځې چې په هغې باندې هغوی پلیننګ کوي، په هغې باندې هغوی سکوټي ډېلې جوړي او خپلې هغه حربې استعمالوي کوم چې زمونږ یا د نورو دغه نویو پارټو یا د نورو کسانو لپاره ممکنه نه دی. اول ځل دا وشو چې دوی هغه کار ته پرې نه شوه.
د دې ترڅنګ د پاکستان الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب د روسیې وکیل رسنیو سره خبرو کې د مخالفو ډلو دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې دا ټول ټاکنې په پاکه او شفافه توګه شوي، باید چې سیاسي ګوندونه د دې نتیجې ومني.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په هم د انتخاباتو په اړه رپورټ لرو چې اوس په 25 جولای پاکستان کې انتخابات وشول، نتایج مخې ته راغله. اوس چې نوې حکومت په جوړېدو ده، نوې وزیر اعظم او نوې وزیران به مخې ته راځي. ولسی خلک وایي سیاستوال له هغه ژمنې پوره کړي چې له دوی سره د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړي وي. دوی وایي تنخواګانې د زیاتې او ګرانۍ د کمه شي. همدارنګه د بجلی او د ګیسو د لوډ شیډنګ د ختمولو او د نوکریو د زیاتولو غوښتنې هم کیږي. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رپورټ لري.
د پیښور د دلزاک روډ اوسیدونکو ساجده وای سیاستوال چې څنګه په خپلو کمپینونو کې د ارزانې او د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ ناری وهي، په کار چې په دې عمل هم وکړي، ولی چې ولستری هم دغه غوښتنې لري. دا وای د ټولو اول ارزانی راوستل په کار ده چې ژوند کې مو سکون راشي.
را روان حکومت ته داو کې چې شیوس ارزان کی ترخاګان زیات کی شیوس ګران کی نو دې نه سفید شو بجلی ګیس سم کی چې بجلی سم شي په ګنټو ګنټو نی او نور چې دین ورس د ارزان کی غریبانان خلکو د پاره سہولت پیدا کی توڑا اول په 1750 اوس په 1800 روپیا توڑا شو 48 کیلو توڑا اوس ورس ورز ګرانیږي نو دین سفید شو بیا.
د ملکن وسیدونکو او د یو پرایویټ په هنتون استاد رحمان الله سیاسي ګوندون ته د غویلو زنه یادوي.
تحریک انصاف پارٹی چې کومه داږي خلکو سره ډېر سیاسي وعده کړې وي چې کرپشن به موږ ختم کو، د بجلی دا بحران چې کوم دی دا به موږ ختم کو، او په پاکستان چې کومه قرضه ده دا به موږ ختم کو. نو زموږ غوښتنه د نوې حکومت نه ده چې دې کومې سیاسي وعده په الیکشن دوران کې کړې وي هغه دې پوره کړي. زمونږ نوی حکومت نه یو دا غوښتنه هم ده چې زمونږ په تعلیم نظام کې ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی دا کم دی، دا شیزونه چې زیات کړي شي نو یو خو به دا چې کوم نوی پل دی هغې به ځان له روزګار په خپله ګوري بجای دی کې چې په حکومت باندې بوش کېږي نو چې یو ماشوم سره یو الګ سره ټیکنیکل ایجوکیشن نو هغه خپل کاروبار ځان له خپل کاروبار شروع
کړي. که چېرته پاکستان کې د ګرانې او د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ مسله ده نو هلته ځوانان د خپلو نوکرو لپاره هم پریشان دي. دوی غواړي چې نه یوازې د خیبر پښتونخوا بلکې وفاقي حکومت دې هم د روزګار مواقع دي ته ورکړي. د نوخار سباګل چې د ماسټر او د تعلیم د مهارت ډیګري لري وایي چې د کمی ټیسټینګ سرویس یا ان ټی ایس سلاري دا خورې 2 په خن نمبر پاس شوي خو پیسې نه لرل له وجې تر نن ورځې پوری دوی ته د استادانو کری ملاو نشو. دا سیاتوی
نوکریان ملاو شي منتم نوکریان ملاو شي 20 اس چې د سنو ورسري دي امپلویمنت نو خبره منتان خو رواني دي تاسو په ملکم کې په تر کې روان شي د دې نه علاوه دا چې ګرانی له خاص مشي ده چې انټیشن روان دي باقي پراپرٹی نه لا دا کی رستور د ګرانی دي او د فراز بیسیک سیزنه چې کوم دي بجلی شو فراز خان شو دا ټول خبره لدی کی مزه نه ډیر زیات دي چې پس په خپل امپلویمنت کې نه بیا په دې ځای ورته نن پوره کې دي نو چې دې شته موږ په تر کې روان شي چې موږ به سیزه ورته نه پوره شي.
د پیښور وسیدونکو ظفر خان وای
زیات خلکو ته پرابلم د ترانسپورټ هغه دی الریډي په بیټی پس هغه باندې هغه دی خلکا دین له ولې دي چې کوم د پیښور چې کوم صفایي ستراي ده هغه باندې ډیر ځات وخت کار شو د باغ سيزون کې الیکشن ته ډیلی راغلی نو هغه اوس دوباره پراپر طریقې سره کول اور صحیح طریقے سر پایت تکمیل تر سوال هغه ضروری دی.
د ولس په وینا چې سیاسي ګوندونه د ووټونو لپاره د کمپاینونو په ورسو کې راځي او د ولس د مسلو د هوارولو لوزونه هم کوي، باید چې دې ځل په حکومتونو کې راتلو سره د ولس مسلې هېرې نه کړې شي او په ترجیح بنیادونو د دوی مسلو ته توجه ورکړي شي.
د مشال ریډیو د سیشنبې یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
پرون په ډیرای اسماعیل خان کې د مسعود قبایلو د مشرانو یو غونډه وشوه. دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې حکومت یې د هدفي وژنو بمی چاودنو مخنیوی وکړي. دوی ویل د امنیتي سرتیرو له دوی سره رویه هم سمانه ده. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر دوی ته ډاډ ورکړی چې د ستونزو د هواري لپاره به اړین ګامونه پورته کړي. د مشال خبریال سیلاب مسید رپورټ لري.
پرون د دریم په ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ په جرګه حال کښې د درې مسعود قبیلې یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې موجود مشرانو په سیمه کښې د ټارګېټ کیلینګ لیا په نقشه مرګ او د مبیبره بمی چاودنو نه د ورستې د بېګناه خلکو د وهلو ځورولو په سختو ټکیو کښې غندنه وکړله.
امونوم عبدالله حقانی دی تورځې مخ شمېرو د جرګه
غوښته و درې مسجد په نومه باندې چې میژو د مسجد چې کوم تکلیف دی په غرشه زوی په زوی بلرزم هویلی وی چې ټارګټ کلینګ کیږي خلک به جات انګول کیږي نو هغه د پوره چې مسجد کوم سره جمع شي چې کوم په وزیرستان شه د خلک سره زیتای کیږي ظلم کیږي وال کیږي پروال کیږي د کورونا وبسي پیرا پیرا رز پروډینا باندې کښناول وی دغه په حواله سره میژ د خپل تنظیم او د خپل فوج سره مندس وکي چې د میژ مسایل حل شي
د جرګینا د ورسته د مشرانو یو ډله د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر سویل احمد خان ته ورغله په دغه لړکشي هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کا ډیپټي کمشنر دوی ته باور ورکا چې زبا سمدستي د تاسو د موقف نه د پاوز او د سیول انتظامیا بیزی موار چارواکي خبر کا دا د هیادوی چې په دغه جرګې کې پریکړه وشوه چې د درې مسعود بلا لویا جرګا با د روانې میاشتې په شلمې نیټې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک په کمپاؤنډ کښې کیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
په بنو کې میشت شمالي وزیرستان د شوال کډوال وای حکومت دی د دوی د واپسۍ زر انتظام اعلان وکړي ځکه چې نور په مسافرۍ او ګرمۍ کې تنګ شوي دي دوی وایي هلته په وطن کې د جلغوزو فصل هم نږدې شوی چې دوی باید ځانونه ور ورسوي بل پلو چارواکي وایي په مناسب وخت کې به د دوی واپسۍ اعلانوي خو د جلغوزو د فصل لپاره به په موقتي ډول خلکو ته اجازه ورکړي چې شوال ته لاړ شي نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان شوال اوسیدونکي وایي چې څلورو کالو زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه او دولت لخوا ورسره د ستنېدو په بیا بیا ژمنې شوې خو لا هم ورته د واپسۍ نیټه نه ورکوي دوی وایي ماشومان او میرمنې یې نوره د بنو د ګرمۍ د زغم نه دي او دولت نه غوښتنې کړې چې د شوال واپسۍ پیل کړي د شوال اوسیدونکي ولی الله وایي ماشومان او میرمنې یوازې د خپلو د کورونو لیدو په ارمان دي او غواړي چې خپل وطن آباد کړي
میر شکل د شمالي وزیرستان شوال سم تحصیل دی دغه نه روبې دخل شوي که نه دغه میر غټه مطالبه ده چې میر کورم نه طریقه سره خپل وطن ته واپس کړو وړه بل بچ په ګرمۍ شو وسولې میر نه د بجلی او نه د بې انتظامات شته میر د پرام نه طریقه سره واپس کړو خو میر خپل کورینه او خپل جماعتینه آباد شي که نه ښځینه چې کومې دي دا په ګرمۍ شو وسول میر خو د ساړې علاقې خلک یو دا وطن میر ته تیره چې کومه دوسیر یور ده یو کچېرې دا د میر مطالبات حل نه شول
ملک فاسین خان وای پورم نہ شوال لی دل غواڑی چه ورستانه شی
ار سړی د خپل علاقه او د خپل مقبره او د خپل خور ارمون کو اکسد دی او کاویر کی دی میر دایو درخواست ہے چې حکومت خپل وطن پرې دی چل غوز د پورا د میر عوام ته مقاویر کو چې ار سړی لوړ شي او خپل غریبات وکړو او واپس ته حکومت په اډر باندې روشي
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سومیاشتې وړاندې د شوال واپسې لپاره تنظیمات پیل کړی ول خو د ورستیو بدمنۍ پیښو په وجه د شوال واپسې عمل وځنډول شو دوی وویل په دې اړه غور روان دی او د موقع مناسبت سره به د واپسۍ نیټه اعلانوي دوی زیاته کړه د شوال خلکو د چلغوزو راوړلو لپاره به دوی ته مخصوصو ورځو ته انټری ورکوي چې هلته ولاړ شي او خپل چلغوزي راوشوکوي شمالی وزیرستان کې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله لکونو خلک بې کوره شوي ول چې ورستیو کې د انتظامیې په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي خو شوال په مکمله ډول او تحصیل د تاخیل ځنه سیمو خلک لا هم بې کوره دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555 اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستنخی چې د محل په پیښور کې 12:30 کېدونکې دي په ټیک 12:30 باندې خبرونه لنډیز د فرخند اسد نور
پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودھری دعوه کوي چې د پاکستان مسلم لیگ کاف متحده قومی موومنٹ پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی او نهو آزاد امیدوارانو حمایت ترلاسه کولو وروسته یې شمیره یو سل سلورو او یو ته رسیدلې ده او له دې سره په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړولی شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به نن د سرکاري هلیکاپټر د استعمال په کیس کې د پېښور احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. په هغه تور دی چې د خپلو ذاتي کارونو لپاره په خیبر پختونخوا کې سرکاري هلیکاپټر استعمال کړی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پارلماني مشران نن په پېښور کې یوه غونډه کوي. د سرکاري راډیو د یو خبر له مخې د غونډې مشري عمران خان کوي چې په کې د صوبې ټولو کامیاب شوو د ګوند غړو ته د ګډون وینا شوې ده. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر د ټانګ په جرګهحال کې د سیمې مشرانو په هدفي وژنو د چارواکو سره خبرې وکړې. د مسودو قبایلو مشرانو وویل د ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان سره یې په خبرو کې د سیمې پر امنیت د خلکو پر نیولو په هدفي وژنو سختې نیوکې وکړې. د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان د شوال بې کوره کړل شوي کډوال وایي څلور کاله وشول چې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي او په بنو کې ژوند کوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ بندوبست یې ورلا زر تر زره وکړی شي. د افغانستان د نورو ولایتونو په سر په ننګرهار کې هم د پولیو یا ګوزن پر ضد د ویکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې سباندي 1,60,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی دی. د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اګست په 6 خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیزه او ناسم دی. او کینیډا ویلي د خپلې هغې خبرې نه په شا کیږي چې پکې په سعودي عرب کې د ټولو بندیشو فعالانو د خوشي کولو ویلي دي.
دا و فرخنده اسد چې د خبرنو لندیز متره وارده اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار اورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو تاریخ پرې کړی.
نن د اردو ژبې ورسپانې نوی وخت خپل اداریه کې لیکي په پا پاکستان کې د جرمني سفیر چې د دې ځای اقتصاد ته ورپېښو مسلو باندې کومه تجزیه کړې او د هغې حل یې راویستې که چرته نوي جوړېدونکي حکومت په دغه تجویز عمل وکړو نو د پاکستان اقتصادي مسلې هوارې دي شي. اداریه وایي دا وخت د ټیکس تغلا او د درغلیو په وجه باندې د پاکستان اقتصادي حالات مخ په ښکته روان دي ځکه چې د ټیکس زیاته برخه د تنخوادار طبقې نه وصولېږي. تاجران، صنعتکاران، شتمن او جاګیردار په داری سر ٹیکس نور کوي. نو کله دی خلکو ٹیکس اغستل شروع شونو د پاکستان اقتصاد ته تری ډیر غټه تر لاسه کی دی شي. ادریه زیات وی د غرنګ په دې ملک کې درغلی هم ډیره سیوا شوی او یو کار هم بغیر له کرپشن یا درغلی نه کیږي. نو کنه وی حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره د خچا پیریال جوړولو سره سره د ټیکس نظام غوړ جوړ کړو چې پکې د شتمنو سرمایه‌دارو نه ټیکس اغستل کیږي نو د پاکستان اقتصاد ډیر زر پرمختګ کولای شي. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل ادریه چلاس کې په اسکولونو باندې په حملو لیکلي او وایي وسلوال هغه ځای کې اسکولونه په نخښه کوي چرته چې کنټرول ترلاسه وي. ادارې وایي موږ له بده وسلوالو لخوا د کرکې خورولو د نظریې مخه نیول وي او څوک چې د جنکو تعلیمي ادارې په نخښه کوي د هغوی به په سختۍ سره مقابله کول وي او دارنګ چې څوک د دې بیانې سره اتفاق کوي او یا ملګری وي هغوی به هم قانع کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي باید چې د سخت دریځې د خاتمې لپاره تعلیم عام کړل شي ځکه چې یو تعلیم یافته ټولنه مثبت بدلون راولی او دا د سخت دریځې لپاره ځکه اهم دي چې بیا پکې د دې لپاره ځای نه وي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرک ورسپانې خپلې ادارې کې یوې مقامی مسلې ته کتنه کړې او وایي د ښار د څلور مشهورو تاڼو په حدودو کې په سورل ځایونو کې په ډاګ او په ښکار د نشي توکو کاروبار روان دي او پولیس له دې کاروبار خبر دي خو بیا هم یې سترګې پټې کړې. ادارې وایي اکثره پولیسو د یو څو پونو خرڅونکو پر ضد کاروایی کوي چې هډو کاروایو کې شمار نه ده. ادریا اخری کلی کی کی چری حکومت نشیستو کی ختمول غواڑی نو بیا بورلا د غټو غټو کاچاګرو د نشیستو کو اډو او د دې د مشرانو پر ضد کاروایی کول پکار وی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
سم نړیوالې رسنۍ نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسلوالو د تسلیمۍ موضوع ته کتنه کړې او لیکي چې افغان حکومت د دغې ډلې له تسلیم شوو سرتیرو او مشرانو سره ښه سلوک کړی دی. د ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران او امریکې ترمنځ یو وار بیا ترنګل شوې اړیکې راخیستې او لیکي چې ایران اوس له دغو بندیزونو د راوتلو لارې لټوي. د دواړو مقالو مهمه برخه لې ولندیز روسته ورده. نیویارک ټایمز لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ سرتیري او سو مشران حکومت ته تسلیم شوې دي. ورسپانې هغه منظر انځور کړی چې د داعش وسلوالو قومندان په څه ډول تسلیمي ورکوي. بی لیکلی نوموړی د پوځي او استخباراتي چارواکو په مخ کې حاضر شو، د ده مخ ته د منرال اوبو بوتل کیښودل شو چې که قومندان تږی شوی وي نو خپله تنده به ماته کړي. نیویارک ټایمز لیکي دا د تیرې پنجشنبې ورځې هغه منظره ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قومندان حبیب الرحمن د بن دوره پیلوله. له ده سره د 250 په شاوخوا کې نور سرتیري هم ملګري وو. قومندان حبیب الرحمن او دغه ملګري له دې یوه ورځ وړاندې په جوزجان ولایت کې د طالبانو سره د جګړې پر مهال حکومت ته تسلیم شوي. ورسپاڼه لیکي خو د داعش تسلیم شوي سرتیري او د دوی مشران زندانیان نه معلومېدل. حکومت د دوی د استوګنې لپاره په شبرغان کې د یوه مېلمستون انتظام کړی دی. د دوی د ساتنې لپاره حکومتي سرتیري موظف شوي. ورسپاڼه لیکي که څه هم د داعش له کسانو سره وصله نه وه، خو موبایلونه او نور سیزونه ترې نه واخیستل شوي. بل پلو د ټایمز ورسپاڼې بیا د ایران پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې چې په کې راغلي دغه هیواد د امریکایي بندیزونو د مقابلې کولو، د خپل کرنسۍ د بیې د بې ساري ټیټېدو، د مخنیوي او د خلکو د ژوند د معیار د غورځېدو له وجې د مظاهرو د مخنیوي لپاره د بیړنیو ګامونو د پورته کولو پلانونه ښکاره کړي دي. د ایراني کرنسۍ ریال د بیې د غورځېدو له وجې د ایران په ځینو ښارونو کې خلکو مظاهرې هم کړي دي. ایراني ریال په یو کال کې د ډالرو په وړاندې خپله بیه په دریو کې دوه برخې له لاسه ورکړې ده. د ټایمز لیکي د ریال دا حالت د امریکایي بندیزونو له پیلېدو څخه د مخکې د وخت. د ایران مرکزی بانک د دې خبرې پخلی کړی چې د بندیزونو له وجې خلک د کومو بحرانونو سره مخ کېدای شي. د ایران د پارلمان یوه غونډه کې د شنبې پر ورځ په دې اړه پلانونه وړاندې شول او د یک شنبې پر ورځ کابینې منظوري ورکړه. د پلان له مخې د اړینو توکیو لیست به تنظیم شي، هغه لارې به ولټول شي چې د نورو کرنسیو په وړاندې د ایراني ریالو بیه ورسره لوړه شي. په دې کې به دا خبره هم شامله وي چې خلک دې خبرې ته تشویق کړل شي چې خپلې بهرنۍ اساسې وکاروي. عادي خلکو ته به دا اجازه ورکړل شي چې ډالري اکاونټونه خلاص کړي. ملک ته دننه د ډالرو او د سرو زرو د وروړلو په مقدار به هیڅ ډول حدونه نه ټاکل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دان روسپانه لیکي د کاناډا او سعودي عرب تعلقات خراب شوي. سعودي له کاناډا خپل سفیر غوښته او د کاناډا سفیر ته ویلي چې خپل ملک ته دستون شي. سعودي عرب وایي کاناډا په سعودي عرب کې د ځینو نیول شو کسانو د خوشي کېدو په اړه په خبرو کې په سعودي عرب نیوکې کړي چې دوی دا په خپلو داخلي اړیکو کې مداخلت ګڼي او سخت خلاف دي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد نور.
د پاکستان ډان رسپان لیکي سعودي عرب د ګل په ورځ د کینیډا سفیر ته ویلي چې په سلی رښتو ساتونو کې دی دغه هیواد پریږ دی او دا شانی د کینیډا نه هم خپل سفیر راغوښتی دی. رسپان لیکي د کینیډا او سعودي عرب په تعلقاتو کې له هغې وروستو تناو راغلی چې کله کینیډا په سعودي عرب کې د بشري حقونو د فعالانو په ګرفتارولو نیوکې وکړې. اخوا سعودي عرب ویلي دا د هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه ده. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت د اگست په شپږمه په یو ټویټ کې ویلي د کینیډا نه خپل سفیر د سلام مشورې لپاره راغوښتی دی او دا شانې په سعودي کې کینیډایي سفیر ته د وتلو امر کړی دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي سعودي عرب په خپلو داخلي مسلو کې د نورو هیوادونو مداخلت کله هم نه دی قبول کړی او نه د کوم هیواد امر منلی دی. کینیډا تیرونه ویلي وو دوی په سعودي عرب کې د سمر بداوی په شمول د ځینو نورو کسانو په نیول کېدو اندېښمن دي او د سعودي چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه کسان دې زر تر زره خوشي کړل شي. سمر بداوی د بلاګر رایف بداوی خور ده. هغه دا وخت په سعودي عرب کې قید دی. هغې د خپل رور د خوشي کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو یو کمپین هم چلولو. ډان رسپان لیکي په دې وروستیو څو اونیو کې یو شمیر د بشري حقونو کارکوونکي او فعالان په سعودي عرب کې نیول شوي دي چې پکې ښځې هم شامل دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو هم د 13 اپریل په میاشت کې د رایف بداوی په قید اندېښنه ښودلې وه. د بداوی میرمن انصاف حیدر په کینیډا کې سره د خپلو درو بچو پناه اخیستې او هلته ژوند کوي.
فرخنده اسد. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران عمده مالی سکتورونه په نښه شوي دي. د امریکا ولسمشر د روان میلادي کال په مې میاشت کې د ایران او شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټمي تړون ووته او ژمنه کړې وه چې هغه بندیزونه به بیرته پر ایران ولګوي چې د دغه تړون له مخې ترې لرې شي. د دغه تړون له مخې ایران باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. زمون همکارا فریبا ظاهر نور جزئیات راوړي.
د ایران د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اگست پر شپږمه خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیز او د نه منلو دی. له دې سره ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ چې سر له نن څخه یعنی د اگست له 8 نیټې به نافذ وي. د امریکا ولسمشر په هغه اعلامیه کې چې د سپینې ماڼۍ له لورې خپره سوه پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې دا واضح کړي چې د ایران رژیم باید یو انتخاب ولري، یا دا چې خپل ګواښونه او د بې ثباتۍ کړنې بدل کړي او له نړیوال اقتصاد سره یو سي، او یا دې د اقتصادي انزوا په لور حرکت ته دوام ورکړي. د امریکا دغه بندیزونه د ایران د ترانسپورت سکتور، د مشهور غالیو او د سرو زرو او نورو فلزاتو سوداګري په نښه کوي. امریکایي چارواکو ویلي د ایران حکومت نور نسی کولای امریکایي ډالر وپیری. ټاکل شوی د امریکا د بندیزونو دوهم پړاو چې د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي د نومبر په لومړیو کې ولګول سي. تر دې اعلان څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران له صدا او سیما شبکې سره په یو ټلویزیوني مرکه کې د ایران د ملت پر ضد یو اقدام بللی و.
کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره،
دی وی هغه څوک چې له مذاکراتو وتلی او شای ور اړولې ده ټرمپ او د هغه دولت دی. کوم اقدام چې دوی یې کوي د ایران د ملت او د دغه هیواد د ملي ګټو پر خلاف دی. نو که صداقت وي، ایران تل د مذاکراتو هرکلی کړی دی.
ایران همواره از مذاکره استقبال کرده.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم لومړنی کس و چې د امریکا لخوا د نوې بندیزونو تر اعلان وروسته د دغه اقدام هرکلی وکړ. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ په یو ټلویزیوني وینا کې پر اروپایي هیوادونو هم غږ وکړ چې د امریکا له دغه اقدام سره هم شخي سي، او پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د خبرو پر ځای عمل وکړي. د امریکا تر دغه اعلان د مخه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی او د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنۍ چارو وزیرانو ویلي و چې له دې اقدام سخت خواشینی دي. دوی ویلي چې د ایران اټومي تړون د اروپا سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د امریکا لوړ پوړو چارواکو ژمنه کړې وه چې واشنگټن به په جدیت سره دغه نوي بندیزونه ولګوي، او دوی تمه لري چې دغه اقدامات به د ایران پر اقتصاد د پام وړ اغیز وکړي. د ایران اقتصاد په دې وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره خراب شوی دی، چې یو دلیل یې همدا د امریکا له لوري د نویو بندیزونو د لګولو ویره یاده شوې ده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه په پاکستان کې په راتلونکو کلونو کې د اوبو د نشتوالي مسله مهم چیلنج بلل شوی دی. د نگران حکومت چارواکي وایي که د دې مسلې د حل لپاره کار ونه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به دا هیواد د کرکیلې او ورځنی ضرورت پوره کولو لپاره کافي اوبه ونه لري. د دې ستونزې د حل لپاره اوسنیو چارواکو د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ځینې وړاندیزونه کړي دي. تفصیل یې د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورېدای شي.
د پاکستان نگران حکومت چارواکو ټینګار کړی چې راتلونکي منتخب حکومت دې د اوبو ذخیره کولو او په سمه طریقه لګولو ته ډیر پام وکړي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر علي ظفر د اگست په شپږمه په اسلام آباد کې وویل چې د اوبو د کمښت مسله د پاکستان له لویو چیلنجونو څخه ده او راتلونکي حکومت یې باید په بیړنۍ توګه حل راوباسي. په پاکستان کې د جولای په 15مې ټاکنې وشوې چې تحریک انصاف پکې تر ټولو ډېرې رایې وېوړې. تمه ده چې دوی به د دې میاشتې په نیمایي کې د نوي حکومت پیلولو سوګند پورته کړي. علی ظفر زیاته کړه چې تیرو حکومتونو باید ډیمونه یا بندونه جوړ کړی وي.
پانی جو ہے وہ جو ایگریکلچر میں استعمال ہو جاتا ہے
کومے او بچے پر زراعت کی کاری یہ ہغه خو کاری گی لہغه علاوہ ډیر نور زیاش د اوبو د کموالی یو بل لوی وجہ موسمی بدلون یا کلائمیٹ چینج ده. دا مسله نور هم پسې زیاتیدل شي او کېدای شي اوبه ورسره نورې کمې شي. داسې وخت راځي چې کېدای شي د فصلونو د حاصل موسم هم بدل شي. موږ ډیمونه نه دي جوړ کړي او د اوبو ذخیره کولو لپاره د ډیمونو جوړول ډیر ضروری و.
د پاکستان اوبو سرچینو په اړه د څېړنې حکومتي مرکز یا پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د مې په میاشت کې د یو رپورټ په خبرولو سره خبرداري ورکړې وو چې د اوبو د ضایع کولو اوسنی حالت همداسې روان پاتې شي پاکستان به تر 2025 کال پورې تر خطرناک حده د اوبو کمی سره مخ شي. د پاکستان چیف جسټس میا ساقم نثار خوښي و میشمخ کې پر حکومت د ډیمونو نه جوړولو تر تنقید وروسته د ګلګت بلتستان دی امیر باشا او مومندو ډیمونو جوړولو لپاره د چندې راجمع کولو کمپاین پیل کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر علي ظفر د اگست په شپږمه د بندونو په جوړېدو ټینګار وکړ او پر راتلونکي حکومت یې سپارښتنه وکړه.
تاسو باید د کالا باغ ډیم جوړولو لپاره ټولې صوبې سره سلا او د دې بند جوړول پیل کړئ. دا ډیر ضروری دی. د باشا او مومندو ډیمونه هم ډیر مهم دي. د اوبو ذخیره کولو لپاره باید زر تر زره کار پیل شي. همداسې له 1400 څخه تر 1500 پورې د اوبو خور بندونه دي چې ډیر لګښت پې نه راځي باید جوړ شي. د اوبو لپاره باید په بجټ کې 40% پیسې بیل شي او د نهرونو جوړولو او رغولو کار هم دومره پیسې نه غواړي. باید زر تر زره وشي.
د وړاندیزونو تر مخه به کالا باغ ډیم د پنجاب په میاوالی کې جوړیږي. په خبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند او په سند کې پیپلز پارټي سربېره ځینې سیاسي ګوندونه دریز لري چې د دې بند جوړېدل د وړو صوبو په تاوان دي او ډېر ځمکه به تر اوبو لاندې کړي. بلخوا د پنجاب صوبه د دې ډیم جوړېدل په پاکستان کې د بجلی ضرورت پوره کولو لپاره مهم بولي.
پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له لوی اقتصادي بحران څخه ساتلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه 2 لس ارب ډالر قرض اخیستو ته اړ دي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پیپلز ګون یو مشر میا رضا ربانی راتلونکي حکومت ته خبرداري ورکړه چې داسې دي نه کوي. خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي په پاکستان کې ترقیاتي کارونه او د چین په شمول نورو بهرنیو قرضو خلاصول له 2 لس ارب ډالر پور اخیستو بغیر امکان نه لري. بشیر غواخ د ډاکټر میراج الحق سره مرکه کړي او په سر کې ته پوښتنه کړي چې IMF په کومو شرطونو پاکستان ته قرض ورکړي.
چې کوم IMF ته ناغه چې د کوم ملک سره کله پروګرام د هغه اخلي د هغه نه مطلب د قرضې ډیماند کوي نو د هغه په منځ کې ډیر زیات میټینګز کیږي او IMF پورا هغه د ملک پورا اکنامک سټرکچر چې دی پروفایل چې دی نو هغه پورا انویسټیګیټ کی نو هغی دار چې کوم ملک اکثر چې دای چې هغه شرطونه دغه سره لګی مثلا پاکستان چې کلالی نو اکثر زمنګ دار چې چونکه ټیکس سیستم زمنګ ډیر زیات ټیکس ریټ هم زمنګ کم دی ټیکس سیستم زمنګ ډیر زیات ویک دی نو هغی ګورنمنت اف پاکستان باندې اکثر دا کنډیشن دا شرط لګی چې تا خپل ټیکس هم ریټ هم سیوا کوي خپل ټیکس نیټ هم سیوا کوي دغه شان کم چې په ذلخ یعنی نان ډیولپمنټل ایکسپنډیچر دی نو هغه به کمی خرچونه چي دي هغه به هم کموي.
خو امارات سه په دې کې امریکای خبرداري ورکړي چې IMF کدا پیسې پاکستان ته ورکې دینه به د چین هغه پورونه خلاصي کې چې تاسو هم مرتضی کړو تاسو هم یادونه وکړه دوی که پاکستان ته د IMF دا پیسې ورنکې او د امریکای د فشار لاندې یا د نور فشارونو لاندې پاکستان سره نورې لارې څه دي د خپل قرضونو خلاصول لپاره او د خپل اقتصاد د ټیک ساتلو لپاره؟
جی امریکای چونکه دغه اثر رسوخ د امریکای په IMF کې شتره او هغه واقعي داسې پرشرایز کولای شي چې IMF به دې ته تیار نشي چې هغه پاکستان ته قرض وکړي. د IMF په انکار په صورت کې د پاکستان سره خو به د اپشن دادي چې یو بل ملک ته لکه سعودي عرب دی یا یو ای ای دا یا ترکی دی یا داسې ملک چې دغه سره سپیسی دا غینه قرضه شي غسته د چاینا دوباره قرضه شي غسته یا داسې ارګنایزیشن هم دی لکه پیرس کلب دی د شانت نور ایشین ډیولپمنٹ بینک ته ورلد بینک ته
خو میرا صاحب د تحریک انصاف ګوند چې دوی حکومت راتلونکي د حکومت جوړي دوی کسان ویل دي چې دوی حکومت به قرض وانه خلی او دوی به اقتصادم خساتی بغیر د قرضون نه بساتی دا امکان لري
نجدا خو اصل کې د الیکشن مخ کې دا سه هغه هر پارټي دا سه کلیمز کوي کومنګا اقتصادي حالت تو ګورو د پاکستان نو تجارتی خساره خو پورا سیوا ده او د غشانتی مالیاتی خساره هم سیوا ده او کم چې پاکستان قرضونه غستی د زیاتره هغه ته ادایګي وخت روان دي نو زه په خپل د حکومت د فارمولیشن نه به په پوري توګه باندې به د دې اولې اقتصادیاتو کې به اولې سټپ د دې دی چې دې به بیرونی قرضې ته ځي او دې به خامخه قرضه راچوتي
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق چې زمونږ همکار بشیر غوخور سره مرکه کړو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ما خام تر شپګو
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ک چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلې وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کوي فاینانشل ټایمز رسپانې د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو له وسلوالو طالبانو سره لیدلې دي د سولې علي شورا د خبرنه تاییدوي خو وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر هیواد هڅې ډېرې مهمې دي زموږ همکارا فریبا ظاهر
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته اوس چین غوړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي د امریکای ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري یو پاکستانی چارواکی له ورسپانې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د اولس کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي د دغه پاکستانی چارواکی نوم نه دی اخیستل سوی خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي د افغانستان د سولې علي شورا سره لتی چې د دغه لیدنې په اړه به خبري شي خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي د دغه شورا ویان سید احسان طاهری تیر مشه مزادي رادیو ته ویل چې کدا سي لیدنه سوي وي د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
افغانستان چین د یو غونډي د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شک په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر غونډي پاکستان اغیز لرلای شي او کولای شي په دې برخه کې عمده رول ولري که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول شوی وي د افغانستان د سولې بهیر ګړندۍ کوي امریکایي ورسپانې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دی رد کړي او ویلي دي چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلی وو د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوه لیدنې سوي دي د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم د دوشنبه پر ورځ د کابینې په غونډه کې ومنل چې کابل له دغو لیدنو خبر وو د شغل عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح شوی دی او تر هغه ډیر څه نسته اجرایي رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دشمن بلل کیږي
افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی د روغتیا چارواکي وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به په ننګرهار کې سباندې 200 هغو ماشومان ته د پولیو پر ضد د واکسینو ساسکي ورکړل شي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي نور حال له جلال آباد د مشال لډیو خبریال په دې رپورټ کې درکوي
د پولیو پر ضد د واکسینو د ساس کو دا کمپاین د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې پیل شو د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. دی وایي
په ټوله حوزه کې د یو میلیون زیات په شاوخوا کې ماشومان سیده د 15 کلن لخته عمر کې به واکسین کیږي، او په ننګرهار کې د 1,000 په شاوخوا کې ماشومان به واکسین کیږي. په دغه کمپاین او ځانګړنه دا ده چې د پولیو د واکسین تر څنګ موږ هغه ماشومان د عمرونه د 6 میاشتو تر 15 کلو پورې هغوی ته د ویټامین ای هم ورکوو. د ویټامین ای په ورکړه سره دوی د وجود مقاومت ښه کیږي.
ډاکټر نجیب وړاندې وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به هم د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې د بدامنیو له امله تر 3,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو محروم شي.
3,000 ماشومان سیمونه د 15 کال لخته دي، د خوګیانو د وزیر تنګیب ساحه کې، د پچیرګام د پنګزوی په ساحه کې، د دیبالا د اوغز پاپین په ساحه کې، د نازیانو د دخلي نازیان په ساحه کې، او د لالپور د نیو پارچ په ساحه کې. متاسفانه هم دا راوند کې احتمال دی څه سپاتي
د زیته ویجه د 2013 کال لپاره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو لس پیخي سب شوی، چې 15 په کندهار، 3 په کونړ، یو په هلمند، او بل هغه په ننګرهار ولایت کې تثبیت شوی ده.
تباس محمد عبد د همدې ریپورت سره د ریپورتونو لمن رنغاړو. ریپورتونه هم دومره نور نه لرو. خپل قربان عجیب امیر ته او تخنیکی همکار اکرام مسکینار ته اجازه ورکړي. تاسو د بریالي ولی په آواز د غزل وره
خپل مرشد کړم، خیام خپل جانان کړم، مجنون خپل مرشد کړم، خیام خپل جانان کړم، خیام خپل جانان کړم، خیام خپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ په مو حیران کړم، خیام خپل جانان کړم، خیام خپل جانان کړم. داس درد لرما پزړ ګوټ کې دننا، یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې دننا، رباب غږی کې د مرا خطا باران کم، رباب غږی کې د مرا خطا باران کم، خیام بخل جانا کم، خیام بخل جانا کم. ملګرو ما بنویل یو ورځ په مو حیران کړم، خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. جو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم، جو پجو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم، روان باز دزان سرا دمشکو یا کاروان کرم، روان باز دزان سرا دمشکو یا کاروان کرم، خیام بخل جانان کرم، خیام بخل جانان کرم. مجنون بخبل مرشد کرم، خیام بخبل جانان کرم، خیام بخبل جانان کرم، خیام بخبل جانان کرم.
زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې انسان تا نتا شوم ملګری بپیران کړم انسان تا نتا شوم ملګری بپیران کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم مجنون بخل مرشد کړم خیال بخل جانان کړم